السلام علیکم په افغانستان کې د مازګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې راځي چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي خبرونه له ملالی بشیرین اوري
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي او د ایران ولسمشر روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني ښاغلي عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د اختر په لومړیو درو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند پر مهال ځینې ورته وړاندیزونه ورغلي وو د زیاته کړه
یک نظری بود که از یک طرف مطرح شده بود و به هیچ صورت
دی وای د امن سیمو برابرول وړاندیز لایوی خو وړاندیز سوی وو خو دا نظر د افغانستان د خلکو د غشتونو سره هیڅ اړخ نه لګوي زموږ د حکومت نظر هم دا دی چې ټول افغانستان د حقوق خلکو لپاره د امن سیمه ده چې غواړي په سوله او آرام کې ژوند وکړي تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې له طالبانو سره په هر ځای او هر وخت کې خبرو ته حاضر دی خو طالبانو د هغه د وړاندیز په ځواب کې د جګړې د دوام خبره کړې ده د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد رانی وایي چې تیره شپه ناوخته ملي پولیسو د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولیکوټ په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته کمین نیولی و چې پر مهال یې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي دوراني وویل چې د ملي پولیسو د کمین پر مهال د وسلوالو دوه موټرونه او مهمات هم له منځه وړل سوي دي
د شپې تر 12 بجو جګړې ادامه درلوده چې د پولیسو په لومړي بریک کې 15 وسلوال وژل سوي دي درې مرګونه ټپیان دي او د پولیسو په انداخ او تاروت کې چې د وسلوالو طالبانو موټرانه په نشه کړې دي په موټرانه کې د وسلوالو چې د ځین کوټو کې چاودنه کړې ده د موټرانه په وښ په ډول لمنځه تللې دي
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلی اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویه مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري د دغه قلی اردو قمندان نور الله قادری په فرا ولایت کې په یو غونډه کې ویل په فرا کې جګړه د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لخوا مدیریت کیږي ښاغلی قادری په فرا ولایت کې له یو شمیر ستونزو څخه د مافیا پانډونو حضور هم یاد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د فرا د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې د ایران لاس تاییدوي د فرا ولایتي شورا یو غړي دادالله قانی ویلي ایران نه غواړي لوی پروژې لکه د فرا د بخش آباد بند بریالی سي دا ادعا مخکې ایران او پاکستان رد کړې ده فرا ولایت له ایران سره 290 کیلومتره پوله لري تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د ایران ولسمشر حسن روحانی روانه اونۍ لویدیځې اروپا ته سفر کوي دا په داسې حال کې ده چې د تهران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه شکونه دوام لري سویس او استریا ته د روحانی سفر وروسته له هغه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغې موافقې څخه وایست او پر تهران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول استریا پرون یک شنبه د اروپای ټولنې دوروي مشري تر لاسه کړه د اټومي موافقې نورو غړیو برتانیې فرانسې روسیې چین او جرمني ویلي دوی به له ایران سره اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي ټاکل سوی د روحاني به نن او سبا په سویس کې وي او د دغه هیواد له ولسمشر ایلن بیرسټ او نور چارواکو سره به وګوري دوی به د اټومي موافقې په نتیجه کې د پرمختګونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي د جولای میاشتې په 4 نیټه به روحاني له خپل استریایي سیال الکساندر واندر بیلن سره وویني د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسۍ پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه هورست سیهوفر نن سهار د خپل استعفا د وړاندیز خبر تایید کړ. ښاغلی سیهوفر ویلي چې ټاکل شوی ده نن له صدر اعظم مرکل سره وویني. رسنۍ ویلي چې د کورنیو چارو وزیر تر اوسه خپله استعفا رسما نه ده ورکړې او د ده د ګوند ځینې مشران هڅه کوي چې دی له دغه اقدامه په تیرېدو قانع کړي. شغلی سیهوفر د صدر اعظم مرکل له سختو منتقدینو څخه دی او د پناه غوښتونکو پر وړاندې د پالیسۍ سختولو په خاطر فشار زیات کړی دی. او کین اړخه اندریس مانوئل لوپاز ابرادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی سو. د لومړیو د ابتدایي نتایجو پر اساس چې نن د مکسیکو د انتخاباتو د چارواکو لخوا خپاره سول، اندریس مانوئل لوپاز اوبرادور شاوخوا له 35 څخه تر 35.8% رای ترلاسه کړی دی. د لومړي نتایجو له مخې ریکارډو انیا چې د مکسیکو د ملي خوځښت ګوند نومان و، له 19 څخه تر 25 د واکمن ګوند نومان خوزي انتونیو میدی شاوخوا له 14 څخه تر 40% رای وړی دی. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. بلا بلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. د هندوانو او سکانو غړي وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې بې سرپرسته کړي.
از رئیس ګرفتا واپس هم رئیس پولیسان مورده دغه مو هیڅ کلان تر نه درم.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د ناامنیو او په تذکرو کې د درغلیو له کبله شای پر روان انتخاباتو کې درغلی وسی. دا هم وري چې پیران کې تیره شپه بیا د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ خوډاب سوی دی. یو کلی زر غږونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي چې پر طالبانو فشارونه زیات سوي څو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوریدلای سي. اوس ورځو په ننګرهار کې د ورستۍ حمله په اړه راپور ته بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. په دغې حمله کې د هندوانو او سیکانو ځینې غړي هم وژل سوي یا هم ټپیان دي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ننګرهار پرونی انتحاري حمله چې ډیر شمیر قربانیان افغان سکان او هندوانو لوی جنایت بلل دي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل چې د دې پیښې عاملین باید وپیژندل شي او ونیول شي. نوموړي د هیواد هندوان او سکان د ټولنې هغه طبقه یاد کړه چې په تیرو څو لسیزو کې ورته تر نورو ډیر زیان رسیدلی دی.
نوموړي
وایي په مذهبي اقلیت حمله یو لوی جنایت دی او مسؤلیت طالبان او نورې تروریستی ډلې پر غاړه لدی. د هیواد هندوان او سکان د افغانستان اوسیدونکو دي. زموږ د هیواد په اقتصاد کې دغه خلکو مهمه ونډه درلودلې ده او په تیرو څلورو لسیزو کې ډېری ستونزې لیدلې دي. په همدې حال کې نن د افغانستان ولسی جرګې او شمیر غړو هم دغه حمله وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په ولسی جرګه کې دغه مذهبي اقلیت ته امتیازي حق ورکړل شي. دا شان په کابل کې د هند سفارت دغه حمله د غندلو ترڅنګ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دا حمله د نړیوال تروریزم پر ضد په متحدانه توګه د نړیوالې مبارزې په اهمیت ټینګار کوي او د تروریزم پلویان چې په هر بڼه وي باید ځواب ورکوونکي واوسي. دا انتحاري حمله چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته 4 بجې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار څلور خبرات وسلور لري تصیرمه ملنګ جان واټ کې وشول عملی 19 تنه وجل شول او 22 نور ټپیان شول. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو پلې ځانمرګي حمله کوونکی و چې عملی په دې شمیر مرګ جوړه او وختنه موړی وای. په دې پیښه کې د ولس اهلی هنود او سکانو په ګډون 19 تنه وجل شوی او د و افغان هندوانو او سکانو په ګډون 22 نور ټپیان شوی دي.
دغلت چې کومه پیښه رامنځته شوه په دې کې ولس اهلي هنودو هیوادوار خپل ژوند له لاسه ورکړه او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي او 22 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي وو چې الحمدلله د ټپیانو وضعیت ښه دی. د دوه تنو حالات نسبتا نازک دی خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
که څه هم د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا پلې ځانمرګې برید کوونکې ګڼي، خو عیني شاهدان وایي چې دا موټر بم حمله وه. د ننګرهار د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې انتحاري حمله کې له کابله د افغان هندوانو او سیکانو احتمالي نوماند اوتار سنگ هم وژل شوی دی. راویل سنگ بل هغه مدني فعالو چې په دې حمله کې وژل شوی، او دغه شان د ننګرهار د مرکزي درمسال مذهبي مشر اقبال سنگ هم د قربانیانو په ډله کې و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته تللی و او بیلابیلو خلکو سره یې نن ناستې وکړې، چې په دغه ناستو کې ژورنالیستانو ته هم د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ویل کېدل داسې چې ښاغلی غني به نن له ننګرهاره لغمان ته ولاړ شي او هلته به په یو لویه ولسي غونډه کې هم ګډون وکړي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی غني به په دې ولایت کې د 1 میلیارد او شاوخوا 900 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
مومردل چې بیلابیلو سیاستوالو او سازمانونو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی حمله وغندله. افغان هندوان او سیکان وایي د جلال آباد په چاودنې کې د سر مشران وژل سوي او دوی نور په افغانستان کې بې سرپرسته سوي دي. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
په افغانستان کې دا ځل چاودنې داسې خلک په نښه کړي چې په دولت کې څه خاصه ونډه نه لري، لازمه حکومتي پاملرنه ورته نه ده شوې او وخت په وخت د خلکو لخوا هم زورول شوي دي. افغان هندوان او سیکان وایي چې له دې ټولو سره دوی ځان د دغې ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ګڼي، خو وروستۍ چاودنې چې دوی پلان شوي ګڼي ویرولې دي. نریندر سنگ خالصه چې پلاری اوتار سنگ خالصه د سیکانو د ټولنې مشر و، خو اوس دوی په منځ کې نشته. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان هندوانو او سیکانو د جلال آباد په چاودنه کې د سر مشران له لاسه ورکړي او دوی ټول بې سرپرسته شوي دي. دی وایي که موږ هر څه او هر عدالت هم وغواړو نه کېږي، ځکه چې دا افغانستان دی. یوازې خبرې درته کوي چې موږ به ستاسو لپاره دا ده او وکړو. په حقیقت کې موږ ټول مشران له لاسه ورکړو. نور موږ نه کوم رئیس او نه کوم مشر لرو. ټول دوکانداران پاتې یو چې په لس 2000 روپیو کار کوي. نور دلته موږ ته څه نه دي پاتې. او تار سنگ خالصه د سیکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسي جرګې ته کاندید او دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجد سنگ د وژل شوي 1200 افغان هندوانو او سیکانو په منځ کې وژل شوي دي. په دغې انتحاري حمله کې چې تېره ورځ د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې وشوه، د افغان هندوانو او سیکانو ترڅنګ 2 نور افغانان هم وژل شوي دي. دا په افغان هندوانو او سیکانو بېساري حمله ګڼل شوي چې په پراخه کچه غبرګونونه یې راپارولي دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیله مخکې دا حمله ستر جنایت وبالوي، ویل چې د پیښې عاملین باید پیدا او ونیول شي. له دې سره په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغان فعالانو د دغې پیښې په اړه ډېر څه لیکلي او د وژل شویو افغان هندوانو او سیکانو سره یې غم شریکي کړې ده. له ډلې عزیز خان هوتک په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، اخ تر ټولو عاجز او فقیر انسانان مو تر برید لاندې ونیول. افغان لیکوال مجیب احساس بیا لیکلي، د ننګرهار په چاودنه کې د افغان هندوانو او سیکانو وژنې وښوده چې دا ناولې جګړه د مذهب نه بلکې د انسانیت پر ضد جګړه ده. له دې سره د ننګرهار یو مدني فعال راحت ګل زیارمل وایي، افغان هندوان او سیکان د افغانستان په تیره د ننګرهار رنګونه دي چې له ټولو محدودیتونو او نه پاملرنې سره سره یې له مسلمانانو سره همدردي لرله.
دوی دومره د خپل مذهب نرم کړ او چې حتی د مسلمانانو د مذهبي امور لپاره خپل خاص ورځو کې دوی پارزښت قایل دي. په دا تېره روژه کې چون ګرمي زیاته وه، دوی به هر مازدیګر د خپل درمسال شاوخوا مسلمانانو باندې شربتونه به یې ویشل، نورې نوشادې به یې ویشلې. تېر کال په 400 بستر باندې چې برید وشلو، د هغې په سبا باندې د دوی هولي اختر و هولي جشن و. راویال سنگ دغه اختر په ماتم اعلان کړ، وایي نه لمانځه، دا د دوی هغه یووالی چې د موږ سره ښوده.
ښاغلی زیارمل وایي بې له شکه چې دوی به وېرېدلی وي، خو افغان هندوانو او سیکانو ورته ویلي چې دا ډول پیښې به له نورو افغانانو سره دوی په راشه درشه او کلتوري اړیکو هېڅ ډول منفي اغېز ونه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي پر طالبانو فشارونه زیات شوی څو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. بلخوا په افغانستان کې د سولې فعالان وایي که څه هم په کورنۍ او نړیوال سطحه پر وسلولو طالبانو د سولې د خبرو د پای لپاره فشارونه زیات شوي، خو لا هم له دواړو لوریو سره نور کار ته اړتیا ده. تفصیل له اجمل ان.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي فکر کوي په زیاتېدونکې توګه دا نوره د طالبانو لپاره د منلو نه ده چې د سولې لپاره خبرې ونه کړي. نوموړي کابل ته د سفر پر مهال ویلي دا مهال د خبرو اترو لارې د یو سیاسي جوړجاړي په وړاندې خنډ طالب مشران په ځانګړې توګه هغه مشران دي چې په افغانستان کې نه اوسیږي. ویلس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې د افغانستان په چارو کې دخیله ده. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره هیلې وروسته له هغې زیاتې شوې چې دې وسلوالې ډلې د اختر په درې ورځو کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې اوربند عملي کړ. په دې ورځو کې طالب جنګیالي ښارونو ته ننوتل او هلته یې د عامو خلکو او حکومتي سرتیرو سره په شریکه اختر ولمانځه. که څه هم طالبانو د اختر له پای ته رسیدو سمدستي وروسته بېرته جګړې ته مخه کړه، خو دې کار له دې وسلوالې ډلې سره په کور دننه او بهر د سولې لپاره هیلې او په عین حال کې د خبرو اترو د پیل لپاره پر دې ډلې فشارونه زیات کړل. امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز وایي د سولې سره هغه ملاتړ چې موږ په دې موده کې نه یوازې د عامو افغانانو بلکې د طالب قمندانانو او د دوی د جنګیالیو لخوا ولید بېساري و. په افغانستان کې د سولې د هڅو یو فعال انتظار خادم وایي د افغانستان جګړه په یو داسې ټپه ولاړ حالت کې ده چې ګټونکي او بایلونکي نه لري. نوموړي ویل که افغان حکومت سولې ته چمتو وي نو وسلوال طالبان هم له خبرو پرته بله لار نه لري.
په دغه حالت کې اوس په طالبان کې لکه د پاکستان سره د اړیکو خرڅوالی، د امریکا مستقل شات جدیت، د افغانستان د خلکو غوښتنه له طالبانو، د افغانستان په حکومت کې حتی دغه د سولې وړاندیز که دغه فشارونه مستقیم مذهبي، دودیز او دغه نور ټولنیز شنه راشي، طالبانو دغه مومنټم یا دغه حرکت
په خغلی خادم ټینګار کوي چې لا هم دواړو لورو سره نور کار او همدارنګه په دواړو خواوو کې انعطاف ته اړتیا ده څو د سولې خبرې پیل شي. هغه څه چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو د پیل په وړاندې خنډ بولي هغه د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. خو د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وایي د امریکا هغه وړاندیز چې د سولې خبرو کې به برخه اخلي او په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکي بحث کوي د خبرو اترو سره د طالبانو د مخالفت ټول توجیهات لري کړي. د سولې فعال انتظار خادم چې تازه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه له یو نړیوال کانفرنس تون شوی وایي که طالبان د امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي دا غوښتنه پوره کول هم ناممکنه نه دي او امریکا، افغان حکومت او طالبان کولی شي درې اړخیزې خبرې وکړي. د ښاغلي خادم په وینا په دې برخه کې په وروستیو کې د امریکا لوري ته انعطاف لیدل کیږي. الیس ویلز د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي. انتظار خادم وایي پاکستان هغه هیواد چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ملاتړی بولي هم په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی څو د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي. ولسمشر غني د شنبې په ورځ وویل چې له پاکستان سره هم د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د افغانستان د سولې پر مسله باندې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا زړه یا د استنبول د پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
په کابل کې د آسیا زړه استنبول پروسې د غړو ملاتړو هیوادونو یو شمېر سفیران د دغې ناستې د کاري تګلارې او پرمختیا پلان د جوړولو لپاره راټول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیالې عادل راز چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل یا د غونډه به په ډسمبر میاشت کې د ترکیې په کوربتو په استنبول کې جوړه شي. دا په کابل کې د آسیا زړه استنبول پروسې په اړه د سفیرانو په کچه زموږ لومړنۍ ناسته ده چې پکې د اعتماد سازۍ ارزونه او راتلونکي ناستې لپاره د تګلارې او پراختیا پلان جوړول دي چې څنګه کېدای شي دغه ناسته عملي او ګټورو اقداماتو ته زمینه مساعده کړي. اغلی راز وایي په کابل کې د سفیرانو په کچه په دغه ناسته کې به د استنبول د ناستې په اړه په یو لړ مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې وشي. د آسیا زړه استنبول پروسې اووم پړاو ناسته د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. ښاغلي غنی دغې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي و چې د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی او دا پدیده چې لمنځه وړل یې زیاتو کوښښونو ته اړتیا لري وګړي او دولتونه سره یو ځای کوي. نوموړي دغه شان ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد او د تروریزم له کبله په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو همکاریو ته ژمن دی. بلخوا په کابل کې د ترکیې سفیر اوزن اورتل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل د آسیا زړه استنبول پروسې ناسته به د هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پروسې په اړه بحث او ډیالوګ ته زمینه برابره کړي. د آسیا زړه پروسه موږ ته د سیاسي ډیالوګ لپاره یو ښه موقع په لاس راکوي. د اختر په ورځو کې دوه اړخیز اوربند د افغانستان د سولې بهیر بریا ته هیلې زیاتې کړي. ترکیه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او شفافیت لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د آسیا زرا استنبول پروسه 15 غړي او 10 ملتړي هیوادونه او داشن سوارلس همکار سازمانونه لري. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي د نا امنۍ او په تذکرو کې د درغلیو له کبله شایي پر روان انتخاباتو کې درغلۍ وسي. دوی ټینګار کوي چې د دې ستونزې مخنیوی دې وسي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د نا امنۍ تر سیوري لاندې راتلونکو انتخاباتو د ولسی جرګې ځینې غړي اندېښمن کړي دي. د جرګې دغه غړي ټینګار کوي چې د هیواد په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو لخوا په تذکرو کې درغلي بل ستونزه ده چې کولی شي افغانستان په یو ناوړه لور روان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د کمیسیون پر مسؤلانه چلند ټینګار وکړ.
کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت شفافیت
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د یو قانونمند او مسؤل بنسټ په توګه د انتخاباتو د شفافیت په اړه مسؤلانه چلند وکړي چې نتایج خلکو ته د منلو وړ وي.
د دغه جرګې یو شمیر غړي وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځینو کاندیدانو حتی د وکلنو ماشومانو پر تذکرو سټیکرونه لګولي دي. د دوی په خبره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ستونزې ته رسیدګي ونه کړي، خلک به د دغه پروسې پر شفافیت بې باور شي. د دغو کاندیدانو لخوا په تذکرو کې د درغلیو په اړه د جرګې د ځینو غړو اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه اونۍ مخکې اعلان کړ چې په تذکرو کې د جل او د تصویر د تور په تړاو 50 کسان نیولي دي. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي وویل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په جعلي تذکرو د انتخاباتو اعتبار ته زیان ورسوي. په تذکرو کې د درغلیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې ناامني بل اندېښنه ده چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي خي. د جرګې د دغو غړو له ډلې چمنشاه اعتمادي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي انتخابات به هیواد شموله نه وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي او وایي ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ملي بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو پر وړاندې د امنیتي اندېښنو په اړه وایي
انتخابات زموږ لومړیتوب دی. هر اونۍ غونډه لرو او زه او پرمختګونه مطالعه او پر ستونزو فکر کوو. هغه ډاډ چې امنیتي ځواکونه یې راکوي هغه منو، خو له دې هم انکار نه شي کېدی چې د هیواد شرایط هم محساس دي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د پروسې د شفافیت او امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي هغه ګواښونه چې انتخابات ورسره مخ دي باور نه لري چې دغه پروسه سراسري او شفافه سرته ورسیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندیوزای ولسوالۍ اوسیدونکو د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې او د تحسن خیمې درولې دي. دوی وایي چې حکومت له غصب څخه د خلاصون په نوم د دوی کورونه او چردیوالۍ ډنګې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
تحسن کوونکي وایي چې څو ورځې مخکې د امنیتي ادارو لخوا د مندوزیو په صحرا کې د غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصون په نوم د دوی کلاوي او کورونه ړنګ شوي، په داسې حال کې چې دوی د دې سیمې شرعي او قانوني اسناد لري. د یکشنبه په ورځ په خیمو کې ناستو تحسن کوونکي ویل خیمې به هغه مهال راټولې کړي چې مرکزي حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او دوی ته د رسېدلي مالي زیانونو خساره ورکړي. د نواب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې
په درو محکمو دا منځکه مونږ غټلې دو پوکلا دای لیکلې دي چې دا منځکه نه د دولتي بلکې د شخصي منځکه دو. دویم دادو چې یغه نه ورسته مونږ ته یاد وټکلو ای دغه سره میټو په معلومه کړلا دای پر راکه رولالو به پښتنې را کړنړه.
که څه هم د وندوزیو د حسنزی اوسیدونکو د ځمکې خپل شخصي ملکیت ګني، خو بل لوري ته د خوز د صنعتي پارک په جوړېدو کې د ځان لامل په همدې سیمه کې د دولتي ځمکو غصب یاد شوی دی. ولسمشر غني خوز ته په خپل وروستي سفر کې ځایي ادارې ته 15 ورځې ضرب العجل ورکړی و چې په دې ځای کې دولتي ځمکې له غصب خلاصې او د صنعتي پارک د پروژې د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د وندوزیو د حسنزی یو بل قوبی مشر عبدالسبحان ویل
درجه مبارک میاشت نه پیګنجو وشتامه وشتامه په دې حدود کې وو مونږ په خوب خوب یو دي دایب سره ول دایمن کړنه اعلان کړل او تاسو په سار په سترګو وینئ دا ولی صاحب په جبر په زر بدون دې کوم عادل نه بدون دې کوم شرعي حکم نه بدون دې کوم بل حکم نه په خپل سار دا کور کړی ده او مونږ دا نه دا غوښتنه ده چې دغه جبران د وکی او بیا مونږ ته اجازه وکړي چې بیرته مونږ خپل کور شروع وکړو.
بل لوري ته د خوست چارواکي یاد از مکه دولت ملکیت بوري د خوست د واري وایم طالب منګل وایي چې په خوست کې د غصب پر ضد ټاکلي کمیسیون او د وزیرانو شورا د مصوبې د پریکړې له مخې باید د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره دولتي ځمکې له غصب خلاص شي. د واري وایم زیاته کړه اعتراض کوونکي کولی شي خپله دعوه په اړوندو ادارو کې پر مخ بوزي. که چیرې د دوی ملکیت شو حکومت به عوض ورکړي. خو لومړیتوبونو ته په کتو په خوست کې د ټولو غصب شویو دولتي ځمکو د خلاصولو لپاره عملي اقدامات روان دي.
ستاسو له پیغامونو.
بله سلام علیکم. د ازادي رادیو ته دا پیغام استوم. خدای یو کړی چې زری نه شي اوس مصطفی د رادیو لاري پیلم تاسو د سولې په باب پروګرام درلود. موږ غواړو نیولې وو چې تاسو ته راپور راغی چې د لوګر په ولایت کې د سولې پر کاروان باندې چاودنه وشوه. زما نوم د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ شاجي عبدالولي ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم. موږ دا خبر وایو چې د سولې پر کاروان د سولې غوښتونکو چې هغه عام خلک د سولې غواړي او دواړو طرف ته وزرداري کوي د وینې تویدنه بندېدل غواړي او دا ظالمان چې غواړي دا نه په اول خو نه افغان ده او نه مسلمان ده نه د اسلام په هیڅ خبر ده. دا څوک دی چې دا ولاړیږي؟ دا د انګریز دی، دا د مکناټنز دی. که طالب وایي طالب یم، که دا پر غاړه اخلي نو دا د مکناټن زامن دي. دا نه مسلمانان دي نه د اسلام غوښتونکي دي. دا اوباشان دي، دا ظالمان دي، دا د اسلام سرسخت دښمنان دي. زادی رادیو مننی د افغانستان مظلوم او کلیدلی ولس ته مکه اله او سلامونه وړاندې کوم. فیزیم له غزنی نه او افغان ولس غوښتم چې یا د وطن مرغه تسپر کړی د دعا لاسونه، یا د وطن مرغه تسپر کړی د دعا لاسونه، یا تور سیاد په تور غوتو پتندنی وکړي. زور له ولس سره دی که ولس وغواړي چې ملي خوځښتونه او حرکتونه پیل کړي لکه څنګه چې پیل شوي له نیکمرغه، او دا حرکتونه هر کله یې دوامداره وساتي نو حتما به سوله راځي او د افغان دولت او افغان طالب اخیرنی انتخاب به یوازې او یوازې سوله وي راتلونکي کې انشاءالله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ایران کې تیر شپه هم د وړمو ورځې په څیر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډه سوی دی. په مظاهره کې ډزې هم سوي چې ځینې کسان یې ټپیان کړي دي. صفی الله ستنگزي راپور جوړ کړی.
د ایران په جنوب لویدیځ آبادان او خرمشهر ښارونو کې چې په خوزستان ولایت پورې مربوط دي، خلک د څښاک د اوبو د کمښت او ککړتیا په خاطر مظاهرې کوي. په مظاهرو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د شخړو رپورټونه هم خپاره شوي. که څه هم د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د آبادان د پرون شپې د مظاهرچیانو شمیر یاد نه کړ، خو ویلي دي چې پولیسو مظاهرچیان سره جلا کړل. ایرنا ویلي امنیتي ځواکونه د خلکو هغه تجمع ماته کړ چې له اوامرو یې سرپیچي کوله. ایرنا دا هم ویلي چې خلکو پولیس په ډبرو وشتل او موټر یې سوځولي. د خوزستان په خارونو کې د څښاک د اوبو کمښت له څلور ورځو راهیسې د خلکو مظاهرې پارولې دي. که څه هم په بیګانۍ مظاهرې کې چې په آبادان کې شوې ده د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو له آبادان شاوخوا 12 کیلومتره لرې په خرمشهر کې وړمه ورځ د اوبو د کمښت په خاطر خلک پارېدلي وو او مظاهرې یې وکړې. د دوی او پولیسو ترمنځ شخړې وې چې ناڅاپه د یو ناپېژاند کس لخوا د ټوپک ډزې وشوې او 11 کسان پکې ټپیان شول. ټپیانو کې لس پولیس او یو مظاهره چی شامل دي. په خوزستان کې د ایران د تیلو غنی زیرمې موجود دي. دا ولایت له عراق سره په پوله پروت دی او اوسیدونکو اکثر عرب توکم ایرانیان دي چې د ایران له تبعیضي چلند شکایت کوي. په خوزستان کې په 1980 کلونو کې د ایران او عراق اتکلنې جګړې وشوې چې خلک یې وځپل او لډیرو کلونو راهیسې د اوبو د ککړتیا او وچکالۍ له ستونزو سره مخ دي.
د نړۍ تر ټولو سړه سیمه کشف سوه. نور لیسمت څاروان نوري.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3.9 ده پیژندلې ده، خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړې دي چې تر دې پخوا یې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2016 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8.9 درجو ته هم رسېدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسېدلې ده.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډیز سره.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په کمین کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلی اردو قمندان وایي ځینې ګاونډي هیوادونه او لویې مافیا د فرا ولایت په ناامنۍ کې لاس لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني روانه اونۍ لویدیځ اروپا ته سفر کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم انګلا مرکل سره د پناه غوښتونکو او مهاجرینو اړوند پالیسي پر سر د اختلافاتو په خاطر خپل استعفا وړاندیز کړه. کین ارخی اندریس مانوئل لوپاز او برادور د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکي سو، او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ټاکل شوی د نن ماښام دوی لوبي وسی.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر د نړیوال جام په اړه وو. اوسم سپورټي خبرونه له ناجی ساپی څخه اوري چې په دې اړه څه معلومات پکې راغونډ شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کابل کې د غازی امان الله خان 500 ورځې سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به شاوخوا 13 ورځې دوام وکړي چې هر ورځ به دوه لوبې ترسره شي. نوموړي وویل په دغه سیالۍ کې به د کرکټ د ملي ټیم پیاوړي لوبغاړي ګډون کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي لوبه د شپږو زونونو ترمنځ کیږي چې په وینا یې دا ډول لوبې د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره ارزښتمن دي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي د نویو ځوانانو د غوروي لپاره کورنۍ سیالۍ پیلېږي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نږدې 80 کلبونه برخه واخلي او غوره لوبغاړي به د ځوانانو ټیم ته وروپیژندل شي. نوموړي وویل یادې لوبې په دوو برخو کې ترسره کیږي چې په نږدې راتلونکي کې پیلېدونکي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربا روسي اسپانیا ته ماته ورکړه او کروشیا هم له ډنمارک وګټله. په بیګانه یو لوبو کې دواړه لوبې پنالټي ته ورسېدې، ځکه په ټاکلي او اضافه وختونو کې لوبه هیڅ یوې لوبډلې ونه شوی ګټلی. روسي په پنالټي شوټونو کې 3-3 له اسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فاینل ته ولاړه، او کروشیا هم 3-2 ډنمارک لوبډله وګټله. په دې ترتیب تر دې دمه کروشیا، روسیا، فرانسه فاینل ته وتلې، او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي. سو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د یکشنبې په ورځ د وینې د ورکړې نړیواله ورځ ولمانځله او له خلکو یې هیله وکړه چې وینې ته د خپل اړو هیوادوالو په ورکولو سره د دوی ژوند وژغوري. تفصیل د خان محمد سند راپور کې.
د پرمختللو تجهیزاتو، مسلکي پرسونل، کافي بودیجې او د وینې د ورکړې د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمواله هغه څه دي چې د افغانستان د وینې د مرکزی بانک مسؤلین مطرح کوي. دوی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د وینډ د مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل دوی په کال کې د هیواد په کچه شاوخوا یو لکو نوي زره سیسی وینې ته اړتیا لري او سره له دې چې دغه اندازه وینه ترلاسه کیږي خو د طرحه شوو پلانونو د ښه پلي کېدو لپاره په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت د دوی دغه وړاندیزونه ومني.
مسؤلیت عموم د قسمت بودیجه است که به او اندازه که ما ضرورت داریم پلان کنیم بودیجه نیز
په عمومي توګه زموږ ستونزه په بودیجه کې ده. کومه اندازه چې مو ټاکلې وه هغومره نه ده. تجهیزات مو ورځنۍ اړتیا پوره کوي خو ضرورت دی چې مدرن شي. موږ په دې برخو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د حکومت د مشرانو مرستو ته اړتیا لرو چې دغه تجهیزات مو پوره کړي او موږ یې وکاروو.
د عامې روغتیا وزارت د وینې د مرکزی بانک ستونزې مني خو ژمنه کوي چې د دغه بانک وړاندیزونو ته به مثبت ځواب ووایي. د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر محب الله زهیر وویل
من په څلور دیرشو ولایاتو کې د وینو د بانک څانګې په مجهزو عصري سامانونو باندې سنبال کړې. په ټوله کې هیواد د مالی ستونزو سره مخ دی. که چیرې هیواد کې سوله تامین شوه زه عقیده لرم چې هغه مالی زیرمې چې په جګړه کې مصرفیږي هغه به په روغتیایي او پرمختیایي چارو کې مصرف شي.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ټولولو یو معتبر منبع ده چې خوندي وینه اړو کسانو ته ورکوي او په ولایتونو کې هم څانګې لري. دغه بانک وایي هر ورځ یوازې په کابل ولایت کې له 150 نه تر 200 کڅوړو پورې وینه مصرفیږي، حال دا چې د وینې د مصرف دغه اندازه په ولایتونو کې دوه برابره ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان پر ټولو خلکو غږ وشو چې د وینې په ورکولو سره وینې ته د خپلو اړو هیوادوالو ژوند وژغوري. د افغانستان خلک وایي هیواد په اوسنیو شرایطو کې د وسلوالو مخالفینو د مختلفو ډلو له جګړو سره مخ دی چې په دغو جګړو کې هر ورځ یو شمیر خلک ټپیانیږي او وینې ته اړتیا پیښیږي. نو ځکه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وینو بانکونه فعال او مجهز وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. یو بشری مسله ده چې په شمال زون کې د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. دغه اداره وایي چې په کوڅو بازار کې د کارګرو ماشومانو کار کول سبب شوی چې دوی د سالمې روغتیا څخه بې برخې پاتې سي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د کارګرو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي او د ژوندانه د بد وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې ناامني د کار زمینې نشتون د بېوزلۍ او فقر حاکمیت او د ماشومانو لخوا د کورنیو سرپرستی د کارګرو ماشومانو ژوند له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی.
وضعیت شون متاسفانه نگران کننده است، اسفدار است، به خاطر اینکه برای نگهداری از حق صحت از اینا کدام برنامه وجود نداره، کار بالاتر از توانشان انجام میده، حق تعلیم و تربیت که اینا دارن که باید مکتب بخوانن از اون محروم هستن متاسفانه.
به شمال زون که د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د نامنه یا په شمال زون که د جګړې له امله د بېځایه شویو د شمیر د زیاتوالي لکبله په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. سید محمد سامی زیاته کړه چې د کارګرو ماشومانو د کار شمیر مشخص کېدو لپاره تر دمه کومه ځانګړې سروې نه ده ترسره شوې. په ورته وخت کې هغه کارګر ماشومان چې د مزار شریف په بازار او کوڅو کې په شقه کارونو بوختي وایي چې په کورنۍ کې د اقتصادي ضعف له امله کار کولو ته اړ شوي او په همدې علت یې ښوونځي پرېښودلي دي.
د تندرسازي کار میکنم، مکتب میخونم، مکتب خلیفه ما گفت اعلان کو، روزی 100 روپیه میته، د خانه 9 نفر هستیم.
تا غلطوان هستیم، غلطه کش میکنم، در داخلای شهر یک بار این سیستم میبرم، یک کیلو 10 روپیه 5 روپیه است. فایسته یک چهار تا نان این چیزها رو پیدا میکنم.
محمد الله هستم، در بین شهر بوتای مردم رنگ میکنم، تا نصف چاشت هم نصف چاشت دیگه برم مکتب باس میخونم، سی هستم و درم هم کار نمیکنم.
لده سره سره د بلخ د ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د هغوی د معلوماتو پر بنسټ د ولایت کې 1,600 تنه کارګر ماشومان په شقه کارونو بوخت دي او دا ریاست یوازې محدود شمیر ماشومانو ته د مناسب کار زمینه برابرولی شي. په برخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر متی الله متین یې پاړه وایي.
1066 تصدی کردیم که این تعداد اطفال در روی جاده به کارهای مختلف مصروف هستند، مثلا در بخش فلزکاری، موتورسکلسازی و در روی جاده یک تعداد 300 زیر ما میتونیم که مشکلاتش مرفوع بسازیم.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو خپلواک میسون وایي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او سمنګان کې هم په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
که د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی، په هلمند کې 6,00,000 ماشومان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې سوي دي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو پر هغه شرط غور کوي چې وایي د کور په کور پر ځای د په مسجدونو کې کوچنیانو ته واکسین ورکړل سي. الیاس دی راپور لري چې د یوه کوچني په ږغ پیلېږي.
د یوه ماشوم خولې ته د دریو چاڅکو واکسین پاچولو یو کمپاین پیل سو، خو دا ځل به د 8,00,000 ماشومانو نه یوازې 2,00,000 ته د پولیو یا ګوزن د وژونکي ناروغۍ واکسین ورکول کیږي او 6,00,000 نور به د یاد واکسین څخه د ځینو ستونزو له امله پاتې کیږي. که څه هم پخوا تر دې څو ځله د واکسین د رضاکارانو پر بې طرفۍ د روغتیا د ریاست او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې خړې بړې سوي دي، خو دا ځل د هلمند د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وایي نسي کولی 6,00,000 ماشومانو ته واکسین ولګوي. عابد د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو سره په خبرو بوخت دي چې د مسجد په ځای کور په کور واکسین ته بیرته زمینه برابره سي.
ټوله کې زموږ ټارګټ یا زموږ هدف 15,000 ماشومان دي، تقریبا د 3,00,000 په شاوخوا کې دي. ته موږ واکسین رسوو نو چې 2,00,000 ځینې وباسي، د 6,00,000 شاوخوا کې یا 15,000,000 ماشومان نور څخه پاتېږي د واکسین څخه. زموږ د دواړو خواو څخه هیله او ارزو دا ده چې د کمپاین په ورځو کې دا ملي ورځ د زموږ سره په دې کومک وکړي او د اوربند په شکل باندې یا دا چې زموږ د پولیو د ضد واکسین کمپاین کسانو سره همکاري وکړي دواړه طرفه.
ویل کېږي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یو ماشوم سره له دې چې وړاندې د پولیو ضد واکسینو هم اخیستی دي بیا هم په پولیو اخته سوی دی. د امیر روغتیا مسولین وایي د طالبانو سره د رامنځته سوي ستونزې له امله یو نسوه کولی د مارچ د میاشتې یوه دوره واکسین تطبیق کړي، ځکه نو تازه اخته سوي ماشوم ته هم پر وخت واکسین ونه رسېدی. د هلمند د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله حکیمي وایي که چیرې واکسین دغه ډول له ستونزو سره مخامخ سي د نورو پیښو انتظار هم کیږي.
په ډېر تعصب سره باید ووایو چې زموږ هلمند ولایت کې د 15 میاشتو را په دې خوا موږ کیس مثبت نه درلودی. په افغانستان کې نور مثبت کیسونه و چې 15 کیس په کندهار کې وه او 2 په کونړ کې وه، یو په جلال آباد کې و، چاته کیسه کېدل. متاسفانه چې دا نیم کیس د ملک په سطح باندې زموږ نادالي ولسوالۍ کې چې زموږ یو دیرشم کلستر دی او هغه ساحه به اوړی دي، ډېرې لرې ساحه ده، واکسینونه خو سوي دي، ماشوم واکسینونه خوړلي دي، خو بیا هم هلته سوپرویژن نظارت د پروسې څخه کمزوری دی، دا باندې سترګې نه شو پټولی.
که څه هم معلومه نه ده چې د کور په کور واکسین ورکولو ستونزه د کومه ځای راولاړه سوې ده، خو په دې کې چې ماشومانو ته واکسین په مسجد کې ورکول سي که کور په کور څه مشکل دی. د عامې روغتیا رئیس امین الله عابد وویل د کلتوري او فامیلي ستونزو له امله نسي کولی کورنۍ په خاص ډول مېرمنې مجبوره کړي چې د واکسین دپاره د کوره ووځي.
د کور د مسجد فرق دا دی چې زموږ کلتور او عنعنات داسې دي چې ماشوم اکثرا تر 40 شپو پورې چې نوی ماشوم پیدا سي هغه د کور څخه نه وباسي. او بل دا چې د اکثرو خلکو په کورو کې نارینه د ورځې د خوا څخه وځي په کارو پسې په غریبۍ پسې، نو زنانه په کور کې. دا زموږ عنعنات دي چې زنانه د کور څخه نه راوځي، ماشوم نه راباسي چې مسجد ته راولي، او یاد چې ماشوم په کور کې مریضي نو د مریضي د وجه هم د باندې نسر ایستلی. ډیر داسې نور ستونزې دي چې ماشوم مسجد ته نه راوړل کیږي، په کور کې پاتېږي. نو په دې وجه باندې دا موږ ته غټه ستونزه ده. د عامې روغتیا د وزارت ملي پالیسي دا ده چې باید واکسین کور په کور.
که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په کلیو او په خاص ډول هغه سیمو کې چې وسلوال حاکم دي د دوی ټول فعالیتونه غیر سیاسي او نظامي دي، خو اکثر وخت د واکسین د رضاکارانو او ځینو نورو مسایلو پر سر لومړی ټکر پر واکسین رامنځته کیږي. سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې د واکسین د ښه تطبیق تضمین نسي کېدلی، خو په نادالي غونډې مرکزي ولسوالۍ کې د پولیو د مثبتې پیښې پیدا کېدلو اندېښنې رامنځته کړي دي. روغتیا پلان وایي که د پولیو د ضد واکسین 2 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي په منظم او دوامداره توګه ورکول سي، کولی سي دا به د فالج او مرګ څخه مخنیوی وکړي. محمد راستای د ازادي رادیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې یو کلی زر ژغونه ډرامه یو برخه جوړوي. خو تر دې ډرامه مخکې یو بل راپور راخلو. د نورستان په واما ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د حکومت لخوا د سولې د روانو هڅو او ترسره سوي اوربان په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید له جګړې لاس واخلي. دغو کسانو خبرداری ورکړ که چیرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته مثبت ځواب ورنه کړي، ولسونه به یې پر ضد پاڅېږي. تفصیل له روحالله انورینه.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو غونډه وکړه. په غونډه کې د ولسمشر غني له خوا د ترسره شوي اوربند ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې باید د حکومت او ولسونو له خوا د سولې پیل شوو هڅو سره خپل غږ شریک کړي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
لطف الله هم کړېدلې ولس د څلوېښت کلونو نه کړېږي ځورېږي. د حرمینو شریفینو امامانو چې کوم فتوا وو هغه یې وستایل چې په افغانستان کې دغه روانه جګړه کومه اسلامي سوا او رنګ نه لري. ناراض ورونو ته یو ځل بیا بلنه ورکړه چې په دغه پروسه کې موږ سره ونډه واخلي او افغانان سره کینو دغه د ورور وژنې نه لاس واخلو. ابو احمد محمدي، افغانان سولې ته دومره لیوالتیا او دومره تیږي دې څنګه چړای اوبو ته مجبوري. صلح افغانان غوښتن کې دي، طالبان هم دولت پله ټول افغانان یو بل سره رونه یو. صلح ته ډیر لیوالتیا وو.
دوی وایي له جګړو او ورور وژنو ستړي شوي او نور د جنگ او ویر زغملو توان نه لري. نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جنگ په ځای خپل ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. محمد مدني وایي
باید نور د صلح او مذاکراتو لارې باید ورشي، د دې لپاره چې افغانستان ولسونه هغه سوکالۍ او هغه هوسا ژوند خاوندان شي. افغانستان ولسونه بدبختیو او دغه د جګړو په وجه ځورېږو او کونډي او یتیمانان شو او نور موږ د دې وضعیت تحمل نه لرو.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهضتیار هم د غونډې برخه والو. هغه ازادي راډیو ته وویل ولسونو پریکړه وکړه چې که چیرته طالبان د ولسونو او حکومت له خوا د سولې پیل شوو هڅو ته مثبت ځواب ورنه کړي او بیا هم په جګړې ټینګار وکړي، نو ولسونه به یې په ضد پراخه پاڅونونه وکړي.
که څوک سولې ته دا ماده کېږي نو د هغې په وړاندې به ولسونه د دې آیات په مساق باندې په مصلحانه شکل باندې قیام کوي او هغوی به دې ته مجبورې چې نور سولې ته آماده شي.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې وروسته له هغه د اوربند او د سولې د هڅو ملاتړ کېږي چې له دې وړاندې په مالیزیا او کابل کې په زرګونو علماو او له هغه وروسته د حرمینو شریفینو امامانو په افغانستان کې روانې جګړې ته ورور وژنه او ناروا وویل او په جنگ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړو او وژنو پر ځای دې د سولې لاره خپله کړي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا در امی خوگ واریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واریدل چه گلالای لخپل خواند اسلام سره د شرکت په کارونه کې مرسته کوله. گلالای د خپل دینی خوونکی زینب دی خبری تجارتی کارونه ته حڅولې و چې ورته ویلی وو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشر میرمنې بی بی خدیجه رضی الله عنها به هم تجارت کاوه. اوس به واوري چې خدای داد ولې خپه دی.
ویوهی گل پری زده و عمرم دی بدمشه لناری می ولیده چې د منګی لاندې را وغورځېدی. مام د آس په ګانځان درته را ورسوه.
نه پوهېږم، منګی دومره درون نو په سترګو مې تیاره شوه، پښه مې ژورځې ته وښویده.
جدي بدمشه، ته د چینې په غاړه لږ آرام وکړه. دا دي سکلونه مې ډک دي، چې کور ته لاړلو دستي د کلینیک ته رسوم.
څنګه خو دې دا کړل؟ اوس تا دماغ منګي کا دې څه ټولوي چې صدر دې ورته غوړولی دی.
ته صبر شو دې بدمشه، دا چې یو ځل کور ته ورسوم او چې له خیره ته روغه جوړه شوې او خدای ښکلی بچی هم راکړه، بیا به درته ووایم.
ای خدای دادا، از تا تایره نیم از با بابا بانگی که دادوار دک ستلو نوڑی پتا در که با دمات منگی توتی اوڑی او که ما
بیقام اوسا زودی پت مشست تا خدای داد پلوان دای پلوان دا ارس اوڑایشی تو صبر چه اول دا ستلو نو رو اخلم دا غزی اوس بنو دادو ما تو کودایو گوتا هم رو اخلم
خا تو ای چوز کورتا پسی زنو
غل خیره داسی ورو ورو را پاسا ای شاباز دا غسی زودی باد مشا اوز نو یو بل کارو کا
وایا سو کم
زما پا مت لاس که دا زودی باد مشا زو ورو ورو در تزم چی پا لارا کستوری که دی بیا با دمکو
سام دا خوز بیا هم وایم چی دا کودی و غرزوا مات کودی دی اله دی خود منگای نه جوریگی
منگای نه تی جوراوام زودی بادمشا داد بدری غط کودی را اخلم بیا باید بام پسر کی دو کشمالی پکی کرم زکا چه ستا کشمالی خواهیگی سنگا بد خوبا می نی ویلی
وا 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 مامور صاحبانو دا شین چایم پم دی شین چمن کې خوان کی نو دا چا خبره د لمړی پیاله چای پم دی بی 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 توا چو ما بیا با مامور صاحب فاروق تا نور مامور صاحبانو تا
ها کور ودم قند
یار قند غمنم دی زمونږ د ټول دفتر خدمت کوي خود خود په قونو لاخه په هیګي
مامور صاحب فاروقا دا خو مې لتا سوز دکړی دی چه خزه هم اخلا دی چه کارو کی غطی غطی رئیسانی شی اگه دا چه خبره رای ورکی وکیلانی وزیرانی شی
وزیرانی چه چه رئیس جمهورانی شی قند آقا زوایم دا خبره خوبه وست نوری هم خیاده کی زکه چه طیبه و نور خزینه مامورینو دا سواز دکڑه کور زرتا جوڑ کرده ده
مامور صاحب زمانه وایم دو خیار بنیادم بلا دی ورکشی اگه دا چه خبره دا نخی مایز دی وویش خنو زبا دی نور مامور صاحبانو تا لگ دا چای ها خواه دی خوارو
مهربانی مهربانی ولی نه
طیبی تو سوایی چه نان دا زمونگی داری چنگ پا دی چمن که دا چای و کلچو بندو بست کردی او طول مامور صاحبانی را طول کردی دی
تو وایم مامور صاحب فاروقا که دایشی چه نوی خبره بوی
زه خو وایم د نوی معاون د ټاکلو او د معلومولو خبره به وي
رښتیا هغه ورځ ده چې په کاغذ کې د نوی معاون لپاره د یو چا نوم ولیکه او بیا د تعویز ترې جوړ کړه ته صبر چې په جیب کې مې دی چې زه یې راواخلم
څه یې کوې مامور صاحب چای دې سړېږي
خیر دی نوم ولوله که خپل نوم دې لیکلی وي مه پې شرمېږه هر څوک یو مقام ته د کاندیدۍ حق لري
ته صبر چې زه وګورم د چا نوم یې لیکلی یاره مامور صاحب زمانه زما په زړه کې د نورم ځای ډېر شه په رښتیا هم چې تا کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی
مننه دا ستاسو نیک نظر دی
مامور صاحب فاروقه ودې نه ویل چې د چا نوم یې لیکلی دی
نه یې وایم ته یې په خپله ولوله ځکه چې تا هم د معاونیت لپاره امتحان ورکړی دی
سمه ده ته کاغذ راکړه طیبه وی دا خی زمانم لیکلی دی مامور صاحب زمانه ډېره مننه چه دومره پیرزوینه لرې
طیبه دا زما نظر وو او خدای دې وکړي چې ته معاونه شې زما په نظر د معاونیت څه د ډېرې لوړې څوکۍ لیاقت هم لرې
ډېره مننه
تاسو له غلي شئ هغه د رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي چې خبره څه ده
وخځه زه یو سات مخ کې راغلم په صفه ناس يم چې بيبي خديجه به ډوډۍ راوړي خو ته پسې ورکه یې
داره درغلم کتغ مې ګرمو ونسا چې لاسو ته د اوبه درواچو
راواچو
سړی داسې خفه ښکاري کاري دې خرڅه کړو که نه
خرڅه مې کړه خو هسې د بوسو په بیه نه پوهېږم چې ولې مې داسې بخت سپېره دی بسم الله دا کتغ دی چې تا پوخ کړی
ولې په کتغ څه شوي
ذره مالګه هم پکې نشته
خو تا خپل اول چې فشار مې جګیږي په کتخ کې مالګه غوړی کم واچوه.
بس بس ډیرې بابولالې به نه راته وایې، هسې خوشي مې ماغزه مه خوره.
سړیه په وړه خبره سره لمبه کېږم مه، لږه حوصله ښه وي.
د څه شي حوصله وکړم؟ په دې کور کې مې د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
په دې حالم شکر پکار دی، خدای مهربانه دی چې لږ لاس پخه ووهو نو ژوند به مو ښه شي.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ماته ووایه چې ژوند به مو په څه ښه شي.
او خدایه ټوټه ځمکه چې لرو د دې به ښه خدمت وکړو.
یاره ښځې ته هم عجیبه خبرې کوي.
ولې ملنګه، ما څه کم عقله خبره وکړه چې د سدره پورې وخندل؟
که کم عقله نه وه هوښیاره هم نه وه. ځه ته ووایه د ځمکې به څه خدمت وکړو.
زمونږ د کورس معلومانې وایي چې د ډېرو خلکو ځمکې کمې وي، خو په وخت اوبه سره ورکوي، خو تخمونه پکې کري ډېر اصل ترېنه اخلي.
ګمان مې نشي چې دا وړۍ دې شړی شي.
خیر ته د اوس زړه په کلاره کړه، ما یو بل فکر هم کړی.
د څه شي فکر؟
زمونږ د دینیت معلمې ویل چې ښځه د پلار په جایداد کې د میراث حق لري.
نو د دې خبرې زموږ د ژوند سره څه؟
څنګه زموږ له ژوند سره څه نه؟ ورونه مې د پلار جایداد سره ویشلی دی. هو کنه، ما ته دومره نه دی ویلی چې ته ماخر زموږ خورې او د پلار په میراث کې حق لري. دا زموږ غریب ورځ وګوره، ماشومان مو ناروغان دي او سرنه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو.
و موسا ګل زویا ته چیرې یې؟
سوای سنم ګولې اده داده په منډه در کوزه ګم ته وایخه.
وی زما لیونه یا زویا، پاس په ونه کې ولې ختله یې؟ پاس په هوا کې دې د کفتر وسیل کوي که څه؟
نه د کوتر وسیل مې نه کوو، بس هسې زړه مې لږ خپه و. ما وی چې ته وایخه
مور دې صدقه شه زویا، نو زړه دې ولې خپه و؟ بیا پاس په ونه کې به دې زړه په څه شي خوشحاله و؟
خو ما وی شرمېږم، نه شم درته ویلی ته وایخه.
وی زما زویا، له خپلې مور نه هم شرمېږې، ووایه په زړه کې دې خبره مه پرېږده.
آسې زړه مې خپو، ما وی راځه پاس ونې ته وخېژه، د هغې له خوا به شمال راسي او زړه به مې دسې ورسره باغ باغ سي ته وایخه.
ښه
وکه نه دی.
نو زما ساده ګله زویه، ودې نه ویل چې د هغې له خوا شمال یادوې؟ دا هغه څوک یادوي؟
ځان نه درته وایم اده، ته ښه پوهېږې ته وایخه. هسې مې تر هسې مې له سره نیسي.
ځه ته خو یې ووایه.
ښه چې را باندې وایې، هغه ته یې چې په مرکز یې هغه یادوم.
ډېر ښه، د هغې په مرکه خو بیا روانه یم، دا ځلې که خدای کول هر څه به سم سي.
څنګه به هر څه سم سي ته وایخه؟
موسا ګله زویا، خبره جوړه ده، دا ځلې ګلپري او د کلي نورې ښځې هم را سره بیایم.
دا خو نسي کېدای ته وایخه.
ولې؟
ګلپري ناروغه ده، د کلینیک ته وړې ده، اوس به دواړه یو بل کار وکړو.
څه به وکړو زویا؟
زه وایم دواړه به کلینیک ته ورسو، ته به یې پوښتنه وکړې که وینې څه ته یې اړتیا وه، زه به وینه ورکړم. ما د ځوانانو په شورا کې دا زده کړي چې د خلکو سره مرسته کول ښه کار دی.
ترنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې موسا ګل خپل مور ته ویل د خدای داد میرمن ناروغه ده او کلینیک ته وړې ده، ور به شو ته به یې پوښتنه وکې که یې وینې ته اړتیا وه، زه به وینم ورکوم. درنو اوریدونکو، آیا ستاسو د سیمې صحتمند خلک په دې پوهیږي که نه چې ناروغ ته وینه ورکول له یوې خوا صدقه ده او له بلې خوا په کم وخت کې د وینې کمای په تازه وینه پوره کیږي. که خلک په دې وپوهول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
شن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری.